د کلیوالو ښځو د مهم رول او ونډې پیژندل دي.
دویمې نیمه ته راورسېدو، په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. نړیوال جام کې افغانستان انګلینډ ته ماتې ورکړه. د کرکټ نړیوال جام په ترڅ کې افغانستان انګلستان ته د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغانستان د 215 منډو هدف ټاکلی وو او انګلستان یوازې 215 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې مجیب الرحمان 3، راشد خان 3، محمد نبی او فاروقي او نوین الحق یو وکټه واخیسته. د پروان نړیوال جام کې د افغانستان لومړۍ بریا ده. د قطر صدراعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو همغې کوونکي فریدون استنیرل اوغلو سره د افغانانو پر ملاتړ خبرې کړې دي. دوی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې لیدلې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي، په دې لیدنه کې د قطر او ملګرو ملتونو د همکارۍ او د افغانستان د وروستۍ تحولاتو په اړه خبرې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د هرات ولایت د نن ورځې په زلزله کې څه باندې 30 تنه ټپیانو ته دغه ولایت حوزوي روغتون ته وړل شوي دي. دې سازمان په خپل لیک کې کړي دي چې 8 ټپیان د هرات نورو روغتونونو ته وړل شوي دي. تر دې مخکې د هرات لپاره د طالبانو د والی مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې ویلي وو چې د نن ورځې په زلزله کې 1 تن مړه او 45 نور ژوبل شوي دي. د امریکا د جیولوژي سروې د ادارې د معلوماتو له مخې نن په هرات کې 2 زلزلې شوې چې د نمرې شدت د رختر په کچه 6.3 و. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلوان وایي د اسرائیل او غزې ترمنځ په جګړه کې د ایران لاس لرل نشي ردولی. اغلی سلوان نن د خبره سی بی ایس ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې کړی ده. هغه زیاته کړې، موږ باید هر ډول بیړني احتمالي حالاتو ته چمتو اوسو. اسرائیل وروسته له هغې پر غزې د جګړې اعلان وکړ چې حماس وسلوالو پر اسرائیلو په برید کې په سلهاو ملکي وګړي ووژل. او د پاکستان پوځ وایي تېره شپه د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې شپږ وسلوال وژلې او تنور یې ټپیان کړي دي. پاوز ویلی چې په دې عملیاتو کې چې د شمالي وزیرستان په میرالی ولسوالۍ کې وشول، له وسلوالو سره په ډزو کې د دوی یو پوځي هم وژل شوی دی.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې د نشئی موادو د قاچاقو پیسې تر ډیره حد د حوالی سیستم لاري لاس په لاس کیږي.
په مو اندازه کې بانکای رسمي از اونها استفاده میشه برای پول.
څومره چې رسمي بانکونو څخه د تورو پیسو د سپینولو لپاره کار اخیستل کیږي، په هماغه اندازه د حوالی له سیستم څخه هم کار اخیستل کیږي. زه فکر نه کوم چې طالبان دا سیستم دومره کنټرول کړي.
دا چې د موتاد کېدو اجتماعي، رواني او ژوندکي عوامل څه دي، په دې اړه مولار واپو میوند هوشمن سره مرکه کړي.
ټولنه د وګړو لپاره ښوونیز حیثیت لري. معنا دا چې که چیرې په ټولنه کې روږدي کسان مخدره مواد او ناخوالې وي، په مستقیمه توګه ځوانانو باندې خپل اثرات غورځولی شي.
د عبدالوهاب په نوم یو معتاد وایي چې اعتیاد مې د ډیرو بریاوو مخه نیولې ده.
کله چې کورنۍ خبر شو چې زه مخدره مواد استعمالوم، هغه ډیر خواشینه شو او دغه هڅه ما سره وکړه او په دې رضایت ما نه واغسته چې ته باید هغه خپل اولنی حالت ته ورسېږي او ځان بستر کې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
خزی اسد ولې ډوډۍ ته نه راځي؟
څو ځله مې ورته ویل چې ډوډۍ ته راسه خو نه راځي. وای نه خورم.
ولې نه خوري؟
ناروغه دی.
څه شی ناروغه دی؟ څه تکلیف لري؟
نه پوهېږم، څو ورځې کېږي چې له کوټې څخه چندان نه راوځي، تک ژر راغوښتی دی.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د نشئی موادو له کاروبار څخه لاسته راغلي پیسې تر ډیره حده د حوالی سیستم له لارې لاس په لاس کیږي. دې سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي، په افغانستان کې د حوالی ډیری سیستمونه د نشئی موادو د قاچاق کوونکو لخوا رهبري کیږي چې د نشئی مواد او د تورو پیسو سپینولو ته زمینه برابره کړې ده. خو مالی کارپوهان وایي که څه هم د حوالې سیستم قانوني ستونزې لري، خو په اوسنیو شرایطو کې د سوداګرۍ او مشروع معاملاتو لپاره دا یو ښه مالی سیستم دی. د دې موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د 2021 میلادي کال د اگست پر 15مه د افغانستان د تیر جمهوریت نظام له نسکورېدو سره له نورو کورنیو ستونزو ترڅنګ د بانکداري او افغانستان او نړۍ ترمنځ د پیسو د لیږ نظام هم له جدي ستونزو سره مخ شوی. که څه هم په افغانستان کې د حوالې سیستم له پخوا رواج خو په وروستیو کلونو کې ډېره وده موندلې. اوس ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې د حوالې سیستم له لارې د تورو پیسو سپینول او لیږل ډېر شوي. د نشئی موادو قاچاق کوونکي، رانیونکي، خرڅونکي او بزګر ټول د دې سیستم له لارې خپلې پیسې تبادله کوي. له نشئی موادو سره د مبارزې کارپو او د ملګرو ملتونو پخوانی کارکوونکي حامد عزیز وایي چې په افغانستان کې پر مالی سیستم د څارنې د کموالي له امله د حوالے سیستم له لارې د تورو پیسو لیګل ډیر شوې دي.
په مو اندازه که بانکای رسمی از اونها استفاده میشه برای پول،
څومره چې رسمی بانکونو څخه د تورو پیسو د سپینولو لپاره کار اخیستل کیږي، په هماغه اندازه د حواله له سیستم څخه هم کار اخیستل کیږي. زه فکر نه کوم چې طالبان دا سیستم دومره کنټرول کړي. دا اوس هم ډیر صرفان عملا د کابل په سرای شاهزاده، د هرات په خراسان مارکیټ او فراه ولایت کې د لویو قاچاقونکو لپاره کار کوي او د نشئی موادو پیسې لیږي.
پول مواد مخدره نقل و انتقال میدن.
په افغانستان کې څو صرافانو د ملګرو ملتونو راپورتر ته ویلي چې څو لوی قاچاقکوونکي هم د حوالې سیستم رهبري کوي او د دې سیستم په وسیله د نشئی موادو د کاروبار له لارې لاسته راغلي تورې پیسې سپینوي. د حوالې سیستم دا مهال په افغانستان، پاکستان، ایران او منځني ختیځ په څو هیوادونو کې رواج دی. خلک اوس هم پیسو ته د بیړنۍ اړتیا او اسانه معاملاتو لپاره له دې سیستم کار اخلي. مالی کارپوهان کڅوم وایي چې د حوالې په سیستم کې قانوني ستونزې شته، خو په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان د بانکداري په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دی، د حوالې سیستم ګټه وربولي. مالی او اقتصادي کارپوه ازرخ حافظي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فقدان موجودیت بانک های متعارف سبب رشد صرافی شده.
در رسمی بانکداری نشتوالی در صرافی و در ودی لامل شویده. خدا چه پر صرافی و در تور و پیسو در سپینول و تور لگول کیگی، پنرده که لوی بانکی مخصوصات هم شده چی ده کار کوی. خود صرافی و زیان دوم رنه دی لکه گرده چی دیره ده. وسانه و شرایطو که پا افغانستان که زمک در صادرات و واردات و اسانتیاوی در حمده صرافان و لاری برابریگی.
صادراتی ما از طریق همی صرافی ها صورت میگیره.
تیر جمهوری نظام په 2000 میلادی کال کې د صرافانو او حواله سیستم د سب پروګرام پایل کړ. هغه مهال سرګند شو چې په افغانستان کې د کورنۍ او بهرنۍ حوالو زر مرکزونه فعالیت لري، خو اوس چې په افغانستان کې د بانکداري په برخه کې ستونزې ډېرې شوې، معلومه نه ده چې په دې هیواد کې به دغه ډول څو مرکزونه فعال وي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د نشئی موادو د قاچاقو پیسې تر ډېره حده د حوالې سیستم له لارې لاس په لاس کیږي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترونو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ سپو باندې واوري. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې په انسانانو کې ځینې رواني ستونزې، ارثي خویونه او ټولنیز مجبوریتونه شته چې د اعتیاد لامل کیږي. دا چې د معتاد کېدو اجتماعي، رواني او ژوندکي عوامل څه دي، اعتیاد ته مساعد کسان څنګه ژغورلی سو او په دې برخه کې د یوې ټولنې او حاکم نظام مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو له ارواپوه میوند هوشمن سره مرکه کړې ده. ښاغلی هوشمن په پیل کې په عمومي ډول د اعتیاد د عواملو په اړه معلومات راکوي.
جنسیت،
ټولنی ستونزې، د ټولنیزو مهارتونو نشټوالی، رواني او روحي ناروغۍ، کورنۍ ستونزې، د ملګرو لخوا فشارونه یا زور زیاتی، او هم د مذهبي ځینې دودونه لکه بنګاوه کراول د هغه لاملونه دي چې یو کس د روغ د لامل ګرځېدلی شي. نو ویلی شو چې د یادو ستونزو سره مخ کېدو او حل لارې ته په نه پام لرلو سره د ټولنې هر وګړي ته د خطر زنګ کېدای شي.
ای اوریدونکو ته د ژنتیکي عواملو په اړه معلومات ورکړي.
لکه څنګه چې د دوه واده شوي کسان ټول په ظاهري څیرې سره ماشومانې ورته والی لري، په همدا ډول کړنې عادتونه هم د پلار او یا مور ماشومانو ته انتقالیږي. نو هغه پلار او مور چې په مخدره موادو روږدي وي، د جن له لارې د دوی اولادونو ته هم انتقالیږي، او نوموړي ماشومان روږدي کېدو ته چمتو او د ناوړې ټولنې یا کوم روحي رواني ستونزې سره مخ شي، یا کله چې داسې لاره ورته هواره شي، سملاسي مخدره مواد ته مخه کوي. د جینیتیک ستونزې لرونکي ماشومان یا ځوانان د نورو ځوانانو په پرتله زر علاقه موادو ته ښیي او نشو ته مخه کوي. د یو څېړنې په ترڅ کې ښودل شوی چې هغه کسان چې پلار یا مور یې روږدي وي، 70-80% موادو ته مخه کوي. دا په دې معنا نه ده چې کوم کسان پلار یا مور یې روږدي وي حتما او یا 100% روږدي کېږي، خو دومره ویلی شو چې د جینیټیک له لارې په مخدره موادو ملوث کسان د نورو وګړو په پرتله نشو ته زر زړه ښه کوي، او د دې چانس تر ډېره شته چې د ژوند په اوږدو کې نشو ته مخه وکړي.
په نشو باندې د اخته کېدلو اجتماعي عوامل کوم دي؟
ټولنه د وګړو لپاره ښوونیز حیثیت لري. مانا دا چې که چیرې په ټولنه کې روږدي کسان مخدره مواد او ناخوالې وي، په مستقیمه توګه ځوانانو باندې خپل اثرات غورځولی شي. کوم کسان چې د روږدي چانس په جینیټیکي ډول ځان سره لري، ناوړه ټولنه ورته لاره آسانه هوارولی شي. نو لازمي ده خپل اولادونه ته د ټولنیزو مهارتونه ورزده کړو.
رواني عوامل څه کېدلی شي؟
کوم کسان چې د واړه واړه ستونزو پر مخه کوي او رواني ستونزه ورته راوړلیږي، نوړي کسان د روږدېدو ښکار کېدو ته رانږدې کېږي، او د خپل ستونزو هوارولو لپاره د رواني آرامتیا لپاره مخدره مواد که څه هم د دوایي په شکل وي، بیا هم رواني کس مخدره مواد ته لاره پیدا کوي. که چیرې روږدي کس او یا هم کوم کس چې مخدره مواد په لومړۍ ورځو کې وي، رواني کسانو ته د ستونزو هوارولو لپاره غلط تبلیغ کوي. کله چې رواني ناروغ د مخدره توکو نه یو ځل هم استفاده وکړي، په موقع ډول ستونزه یې لرې کوي او د جوړېدو او نه ستونزو لرلو احساس کوي. مخدره توکو ته دوام ورکوي او روږدي کېږي. د وخت په تېرېدو سره رواني ناروغ موادو ته اړ کېږي. په دغه وخت کې رواني ناروغۍ تر څنګ د نشویو استعمالو هم ورته سرخوږی جوړوي، او د احتیاط په دوام کې هم بند پاتې کېږي.
نشو ته مساعد کسان څنګه ژغورلی سو؟ په دې برخه کې د کورنۍ او والدینو مسؤلیتونه څه دي؟
کورنۍ په لومړی کې باید د کور دننه کورنۍ ستونزه ونه لري. یو منظم نظام په کور کې حاکم وي. خپل اولادونو ته ځانګړې پاملرنه د مور یا پلار دنده ده. په دنده په ښه شکل سره ادا کړي. د دوی ملګري، دوستان، ټولګیوال، هر هغه شخص سره چې په اړیکه کې وي خبر او حال احوال ولري. د خپل اولادونو ته سالم ټولنیز محیط انتخاب کړي. د خپل اولادونو ستونزو اورېدو ته غوږ کېږدي. د ستونزو په وخت کې ورسره لازمي مرسته وکړي. کورنۍ د ملګرو نه په ستونزو کې لومړیتوب ورکړي. د خپل اولادو په ملګرو باندې څارنه ولري، لکه څنګه چې مشران وایي ملګری د ملګري نه وپیژني. همداسې د خپل اولادونو د تګ راتګ، د اړیکو ځایونه ټولو ته په پام، په ټوله کې کورنۍ ارامتیا او نظم په اولادونو باندې رغنده رول لري.
د یوې ټولنې د وګړو مسؤلیتونه څه دي تر څو له نشو پاکه ټولنه ولري؟
د ټولنې د وګړي مسؤلیتونه دا دي چې باید خپل حکومت سره د نشي موادو په محو کولو ونډه ولري. که چیرې د دوی په کلي باندو کې مواد پیرول کیږي، په موقع سره پولیس ته احوال ورکړي. کوم ځوانان چې د کورنۍ نه په پټه مواد استعمالوي، کورنۍ په خبر کړي. که چیرې موږ او تاسو منظم کورنۍ چاپیریال برابر کړو، خو په ټولنه کې پام ونه کړو، بیا هم اولادونه او عزیزان مو په خطر کې ده. نو لازمي ده چې دواړو ته پام وکړو. عامه په هوای د ژوند تګلاره باید وګرځو. خپل اولادونه او عزیزانو ته د مخدره توکو د ناوړو پایلو او ستونزو په هکله باید ووایو. ټولنیز غونډې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ باید ولرو.
په دې برخه کې یو حکیم نظام باید څه وکړي تر څو نشو ته د مساعدو کسانو په نشو د اخته کېدلو مخه ونیسي؟
د حاکم نظام مسولیتونه په سر کې دا دی چې مخدره توکو د کښت مخه په بشپړ ډول سره ډب کړي تر څو مواد ارزان بازارونو کې پیدا نشي. سخت دریز قوانین او اصول ورته وټکي او همدارنګه قاچاق وړونکو سره مبارزه وکړي. د معارف په کتابونو کې مختلف معلومات په نظر کې ونیسي. دوامداره تبلیغات د عامه پوهاوي لپاره په تصویري، غږیز او ټولنیز رسنیو کې په نظر کې ونیسي. د محراب او منبر له لارې عامه پوهاوی او زیانونو په هکله خطیبان باید تبلیغ وکړي. ساقي، قاچاقچي او کروندګر سره کلک چلند وکړي. مختلف ځایونو کې سیمینارونه او داسې نور محفلونه په نظر کې ونیسي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي کورنۍ باید نشو ته د مسایدو غړو په اړه له ارواپوهانو سره مشورې وکړي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک کوي، په فامیل شک کوي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ځوان بیا ځنه سمې وسره کې تم شروع کړو زه څه مصیبت بخ شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ را کړه چې په دغم کې ختک
مال دې دمون خراب کړو، اډو کې دمون غوچ کړو، اخونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. لغمان ولایت اوسیدونکو عبدالوهاب د ننګرهار پوهنتون له پښتو ادبیاتو څخه فارغ او له دریو کالو راهیسې نشه کوي. عبدالوهاب چې نشه یي موادو یې رواني حالت ورخراب کړی زیاتوي چې کمی نشه نه کولای اوس به د پوهنتون استاد وای او ښه ژوند به مې درلودی، خو نشو تر روغتون پورې راورسولم او دا مې څوم ځل دی چې بسترې کیږم. دا چې عبدالوهاب لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د دله خولې څخه واورو.
اولین ځلم چرس استفاده کړی دی، بیا د چرس په څنګ کې کله کله هفته کې یو ځل یا دوه هفته بعد یو ځل شیشم وهلی دی. تیر نظام کې هم خو وظیفه درلودله، بیا بعد د هغه د فامیل نه هم د خرچې په صفت پیسې م اخیستلې، بیا هغه هم په مخدره موادو باندې استعمال وکړ. د فزیکي له نگاه نه ډېر بد تاثیر یې په موږ کړی او سناسه رواني حالت هم تاثیرات لري، ځکه دا چرس روان حالت ته تغییر ورکوي، منفي پینټ طرف انسان بیایي. اجتماعي روابطو کې خاص تاثیر داده چې انسان ګوشه نشین کوي. مخدره مواد سړی د هغه خواهشاتو او لوړ هدفونو نه پاتې کوي. نو موږ اوس دا هیله لرو چې دغه ځینه پاک راووتلو له خیره هغه خپلې موخې چې کومې لوړې موخې لرو دغه هدفونو ته ځان ورسو. کله چې کورنۍ خبر شو چې زه مخدره مواد استعمالوم هغه ډېر خواشینه شو او دغه هڅه ما سره وکړه او په دې رضایت ما نه واغسته چې ته باید هغه خپل اولنی حالت ته ورسېږي او ځان بستر کې او موږ یې راوستلو شفاخانې ازار بستر د کابل فینکس ته او دغلته خپل وخت تکمیلو له خیره چې تر څو فامیل او موږ خپله بېرته خپل صحت لاسته راوړو او د فامیل خواشینه لرې کړو او فامیل هیلې ته ځان ورسو. ترخه خاطره خود دغه عمل داسې یو شی دی چې هغه خپل د بدن د کنټرول نه د خپل کنټرول ته رابیایي. په داسې وخت کې یو ورځ ماښام و، کور کې وم او ما چرس نه درلوده. نو هغه وخت ما وویلې چې زه به چرس ونه څکوم، خو دغه زما روان حالت پرې نه خودلم چې زه ونه څکوم. مجبور یې کړم چې لاړ شم ساقي پسې چرس راواخلم. نو هغه د ساقي په سیمه کې داسې غیر امنیتي ځای وه، ټول خو هغه ساقیان هغه ځي کې اوسېږي چې هلته امنیتي له نگاه نه صحیح برابر نه وي. نو هلته چې کله ورغلم نو بېرته راتلمه چرس مې راغیستی و چې مخې ته مې څو کسان ووتل، په چاړه یې م وهلم، تیاره وه، چرس مې رانه واغیسته چې یو چاړه په دې لاس وهلی یم، یو په دې ورغوي کې والی وم، نو دوه درې چاخوانې والی یم. نو کله چې زه عملته ولوېدم خلک راغلل، زه شفاخانې ته بوتلم چې شفاخانې نه بېرته کور ته راستانه شنم. دا مې په زړه وګرځېده چې دا د ژوند د عمل بده خاطره هم دا دی، که چیرې ما عمل نه کوله نو په دغه وخت کې به مې څه کوو چې هغه دې ته هغه لوپرانو له چکانو سره به زه مخاطبېدلم او دغه سی واقع ما باندې واقع کیدله. کچیر مخدره مواد استعمال کړي نه وي نو مونږ باید په عالی درجه د پانتون نه فارغ وي په کلر کې. نو کله چې سړی کلر کې فارغ شي نو هغه حتمی د استاذي لقب ځان ته رانیسي.
ایا پوهیدلاست؟ ایا پوهیدلاست چې معتاد میندو او پلرونو اولادونو تر نورو ماشومانو ولې ډېر نشو ته برابر دي؟ دا معلومات به ارواپوه مطیع الله وزیری راکړي.
والدین ټول وخت خپل د موادو پیدا کول او د هغې د مصرف کولو لپاره تیروي. د هغه والدین دي چې تل نیشه او یا هم خمار وسیمي، په نیشه کې هم دوی بد اخلاقي کوي او په خماري کې هم بد اخلاقي کوي. د ماشومانو په روان باندې ځکه منفي اغېزې کوي، لکه ماشومان چې خپل همزولې وویني بیرون یا هم مجلسو کې هغې ته پلار او می او مور مینه او محبت ورکوي، په مینه او محبت باندې وخت ورسره تیروي. او دغه ماشومان چې والدین یې معتاد دي، دوی سره تل زشت او په بد رفتار سره خبرې کوي، نو د دوی په روان باندې ډېره منفي اغېزه هم کوي. د دوی به تحصیل او تعلیم که ډېرې ستونزې وي، رفتار گفتار که به د دوی ډېرې ستونزې وي، اختلال د شخصیتي به لري، افسرده به وي. د ماشوم په ډېر کم عمر کې معتاد کېدل په مواد مخدر دي، حتی تر ډېرو جګو سنو پورې به د دغه احتیاط به ورسره وي، او نجوج به وي په ټول عمراتو کې به تصمیم خپل نسي نیولی. ځان خواته به یې دودلګي به زیات ولري چې دا کار وکړم یا وینه کړم. دا ډول ماشومان تل به اعتماد وي په ځان باندې، پرخاشګر به وي، جنجالونه به هر موضوع سره کوي، په هر موضوع کې به دی اضطراب و ترس لري، افسرده به وي. د دې سره سره به زیات رواني او اجتماعي ستونزې تکلیفونه به هم زیات ولري.
ایا پوهیدلاست؟
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، تا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. اسد له خپلو انډیوالانو سره تر بانډار وروسته خپل کور ته راځي چې د دې سره سم سخت ناروغه کیږي. کله چې مور او پلار ډاکټر ته بیایي، نو له معایناتو څخه یې معلومیږي چې په یوه ناشنا او ډېر خطرناکه ناروغي اخته شوی دی. دا چې دا څه ډول ناروغي ده او اسد ولې او څنګه په دې ناروغي اخته شو، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بادر.
وعلیکم سلام.
مرمان خود خدای دوست بی کنه؟
مرمان خود نیشتیم چه دی خدای دوست دی؟ خوستا مطلب چه دی؟
مطلب می داده چه نن تا هم ما خپل مرمان و بولا.
سنگ دی مرمان و بولا؟
اگر اختیار در توایم دیر خماره، بس یو دو دو دا ایروین را که چه با خدای سر می چیوی.
رازا خدای دیره والا، زمو گروریه. رازا که نا تو دو دو دا که زبا بستا پوڑای در کم او وخلا.
را که کور دی وزان خدای دی مکم آوا.
مریضی؟
داسی سخت مریضیم چی بوختنم مکو.
لکو مزای را غلیه.
کورانهی می پا ایران که دا خوز پولیس و پا زور را شغلم. او زایرانیم چی جیره ولاشتم، لیوی خواه غریبی او لبلی خواه مریضی، او خدای بیخی لار را نوره کده.
نوالی راو شدنه
دا یو وگده کسه دا خودی خبر رو بسی ما کرده زولارم.
پا ما خده که سبات تو خیده چی موک پا بالا اختنه کی.
خانم
خزی اسد ولی ډوډۍ ته ناراضی
سو ظلمی ورته ویل چې ډوډۍ ته راسه خو ناراضی وای نه خورم
ولی نخری
ناروغ دی
څه شی ناروغ دی څه تکلیف لري
نه پوهېږم څو ورځې کېږي چې له کوټې څه چندان نه راوځي تک ژېړه اوښتې دی
نورنګ خو یې له غم لړلو نشولو خاطره ژېړه اوښتې دی اوس دا راته ووایه چې ناجوړي څه ده
تبه لري ټوخېږي سایه لنډه لنډه کېږي
دا خو ډېره بده شوه
یعنې دا ناروغي خطرناکه ده
ما ته خطرناکه ښکاري
زه مورته خوښي نه یم ډېر کمزوری شوی دی
نو خو وختي به دې راته ویلي وای
ما چې ویل عادي زکام دی د پخوا په شان به په کورنیو دواو جوړ سي
خیر دی اوس هم وخت شته ډاکټر ته به یې بوزو زه به موټر راولم ته تر هغه وخته پورې په ده پاک کالي واغونده
سمه ده زه به ورسم
رازه
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے
راضی راضی
السلام علیکم
السلام علیکم وعلیکم السلام راضی راضی دل تک نہیں اجی صاحب سنگ شو معائنات میں اکڑل
ہو مکڑل
تیرا کما تھا
ہاں دا دے ڈاکٹر صاحب
بس بس پوچھوں خزوانہ دارا تو سنگ مری شوی
ڈاکٹر صاحب خبر ادا سیدھا چیم ملی سڑائی پولیس و دہران سے خرا شر لائے وہ هغه ناروغ و زما سره یو ځای نشه وکړه کله چې زما خام کور ته راغلم بس ناروغ شوم
دادی معلومه شوه چې دا ناروغي له بل معتاد څخه اخیستې ده معتادین اکثره وخت یو ځای نشه کوي که په دوی کې یو هم په دې ناجوړۍ اخته شي مریضي ډېر ژر نورو خلکو ته ورتلی شي
ډاکټر صاحب زما زوی به جوړ شي
ډاکټر صاحب اوس موږ څه وکړو
اندېښنه مه کوئ جوړېږي هلک همدا اوس بستری کوو خو باید ستاسې د کورنۍ ټول غړي معاینات وکړي داسې نه وي چې خدای مکه دا ناروغي تاسې ته نه وي درغلي
سمه ده ډاکټر صاحب دغسې به وکړو
د غم نشه دې سي که هلک نشه نه کولی اوس به ولې په دې مرض اخته کېدی
دا ځای د راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
زخمی کڑی دی عاشقاں دی تور دی پہ کئی دی پرتن دی باندی زخمی کڑی دی عاشقاں دی لب دی لالو نہ ہوئے لب دی لالو نہ دور دی دنداں دی اب رو سمان دی حاصل کیا لب دی لالو نہ دور دی دنداں رسلمیان ہوئے رسلمیان جفا و باس سرگی کتوری دل برماس رسلمیان جفا و باس سرگی کتوری دل برماس رسلمیان شکر دی واورنا دری
دی